چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکېټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین و، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن ګیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شای وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جب همز دکرو، سول یو بل سرا وگڑیگو او دی او بل پا خبره او پو هیگو. راشه چی دی گلونو خنداز دکرو، دی مرغانو سندری زمزم اکرو. راشه چی دی ونو قدر وکرو، دی ونو او بوتو هر کلی وکرو، او غیگت ری چارپی رکرو. سو یخ سورای او خوگی میویمو پا نصیب شی. دوی طول زمونگ دی جواندان برخه دا، زمونگ ملگری دی، مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپلا غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑی کلرو، مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی زویا؟
آه، زوی موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا، مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل چو دا بلچه و کلنگ بزه زان سرا واخلم، لار بمی بیا ورست را بسیراتی.
دالمر نکمی خوارا خطله، چی خیالی زوی می لما سرا کار تزی.
خود تا و مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لچورتون رو آتش و خیالونو چنه جوریگی؟
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رو رسیگی، تخپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چی زاو تا پخپل کار پسی زو.
سمه ده پلارا، تا مخ کشا، زبا ده شال و خواه غلای غلای در پسی درزم او خپل خیال پلاو با مخم.
بسم الله که زویا، زا چی روانی گو.
درزه پلاره لخیره.
خیالی زویا، نن چه ته کار ته روان شوی؟ زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو.
چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلی و چې اوبو ته به یو ځای ځو.
عمر یې ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا دې زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشي لورې.
ښه ده شي ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګري وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دی هسې صفت کې.
نه پر اختیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو ډیر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکشته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه د صفت خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړي هم پکې ډیر نه دي.
پلار جان، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډیر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرې سبق دی وویلو، لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې؟ مورې
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، ده راغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول راباندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو موږ ډوډۍ ته ناستو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، اداره ته چول ستاوی ختان جوړ کوم او کده چې نارګل.
عاشقا هیر دی ډیر شوی، د چې نارګل ختان خود پارون جوړ کړی.
ته خوای له کومه ورځ چې یو من مینې وریجې را نغلا کړې دي، او مازغه به بیخي کمزوري شوی دی. خدا ورستی،
خدای به خیر کړي. اوس نو دا وېښتان راته پاک په چاړه وخورې
په دواړه سترګو کېنه دا
شوکا لاس په ورو خوروه کور دې وایم له غلې ډک شه اس نه چې د کاکا خوشاله سر نه د پمبې پټای جوړ کې
یار چنارګولا کده خوشحال کاکا د سره د پمبې پټای جوړ شي لا ګټه به پکې وکی او
عاشق د چنارګول خبره ته غوږ مګدا چې غوڅ به مکی
وایم چې لالا بیغم اوسېګه عاشق مخفل کار کې استاد دې استاد او
چنارګولا
وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشاله
بدل گند شو چپ ڈول کے خوبا غنم نے بھی خلاص شوی
غم مکوا کور دے وائم لگا لے ڈاکشا زبان دا ہوس پس شو
اخ خو چ چنار گل دے ولے گا کڑا تھڑی ری کھوی سڑا لکھارا بس یو
چنار گل خسڑا دا خوان دا ورے خبر کی
او خسڑا خدے
خبر
لونگی
گل سڑائے او گل گل خلق ہم کئی جانے رازا کھینا دارا تو چھے سر وقتان دی جوڑ کم او کبری تونا
نہ دے سر وقتان جوڑ ہم او نبری تونا بسا سراغلم چی وخوگا خبر دے سر شریکہ کم
چیر تا لکا چی واتا واتا ترک دے چھے خوایم چھے وخی او پلاونا پکی وخرو او خس سرکای دور پکی وغرم بے وغرم بے غرم بے کھنا سا خبر دے ہوئے
وادا مادا خونے دے خدا دا پلاو خبر پکشتا
خبروں میں سر خلاص نہ سو گورے گلا برانا نہ کھوے دچا خبر ہے کوپڑے وے اکل مارگا آلو دے دے
زڑ موا دا اکل مارگا ودی بیر تا کوپڑے تراشی تا صبر دا دی ورے کی مہینی وری جی
ہو ہو دا چھ بین ما دا لکھ مارا پیدا شوی اے دا گد وری جی گل خراتے وکھے کنا چ پٹول کھلی کی رسوا کم او ڈا ڈورور پسی وکھا گو
پگل عمل پسی مگر ذا نخپل بچو سرے نوش جان کا آگا چاہتم دعا کوا چستا اور کہرا پیدا کرا او پتہ از رکھو گی دو
صدیقے تو خوڑو لو کی دیو منزل کلا پاتی دی
دے ملالے پلارا منزلی ہو بولا اسی المر تک دن چو اچھی
مور جانے کہ دیر پاتی ویچے زمدر سرم راستا وکم
مور دی جار شاہ سنگی نزو یادا دے المر تک دم
خمال علی لوری داده ستا عمر خوب زای شو
پلارا زما کوم عمر
ولی هیر دی شول تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتونی مجلې کې صدر تکوم
او وی را په یاد مشوال
چې در په یاد شول نو را واخله مجلا او مونږ ته کیسه وکړه
سما دا را و بخلم
چیرته دی خیدا زبې در ته را واخلم
سنا پاپو بو او صابون مینزی
او دا بلا لکه چه ناروغه دا پا مخ مو گلاب تا فکر کهو مستفراخ کهوی
لکه چه ناسی درد کهی پر ناسی لاسی خیده
خو دی بلا سونا و مخ پا و با و سابون نمینزل
خو دی بلی و خیار نانزه که نصیحت نه ارتا کهو
نصیحت ارتا کهو خو دی بای خبره نمانلا
ملاله لوری او خیاران وایی چه اول سرای باید پا خپلا پا خکارو پوهیگی که پا خپلا نپوهیگی دبل او خیار بنیادم خبره دی او منی
دا کی سبا پا دی نور و پانو که هم پسی اگده شوی بی
خو تا سبا چه دا نور و پانو ایوارا
شکر دلتا خوی دکتری تا روستی دا داده پا چپرکت که پراتا دا او سیرم یورتا لگوالای دی
دلتا دکتر یورتا ویلی چه بیا با لسون پاپ و اوبا و صابون مینزه
خا خا نو دا زال خوبا دی ناروغ نانزه کم دی داکتاری خبره ما نلی بی
خود ما نلی دا دادا وی گوری
وی دل تخو نانزه که کتار دی لاسونو منزولو لپاره والاری دی هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتر په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده، هماغه مریض نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې، شاباس. دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره، سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو ومې لیده لورې.
پلاره، هغه پیوکه چې راته ودروي.
ورته کېږه مه، سورلی وویني په خپله یې دروي. ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا، پوښتنې به بیا په موټر کې کوې؟ په لاره کې نور موټر سوارۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېجئ.
والکه شاغه، شور مه کوه، په آرامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت وي، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازې یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي، تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بې غمه اوسه، دا ډېر قوي فلانکوچ دی. که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه، بس د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې،
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
واله کا شاغه.
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیره ورته وخېژه.
جان مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، په لارې کې ټول ځایونه راته ښه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغوندې غوندې ورځه پي.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره وي پې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کله پواچوم.
نه نه کاکا خوشحاله، وایم په زړه کې به دې ګونځه نه پرېږدې، خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چنارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخم وي نه پې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو. او
که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی. لنګر دلته هر څوک راتلی شي، شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم؟ وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، که خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښمو شنه او سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، په دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا، مه یې پاسه بوا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی همې خوند کوي.
چنار ګلا، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه، خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې، په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلی ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایا چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبولا چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګلا که بد مې وویل،
وایم چې دار ګلا گل گلاب خبر دی وکړه، واچا واچا شلچی
ایسے
آغه دے سنگینم راغای دا بیا وس راتنه سیتی نکری.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستړی مې سه پخیر اغله سه
سنگین، ستړی مې سه پخیر اغله
ستړی مې سه سنگینا پخیر اغله
لا په بی لا سنگینا
سنگینا څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه سنگینا، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستی وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پیو مینځئ.
سنگینا کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړی بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې وختار برته جوړ کړو کنه چې لوی لوی استادان هم نشي جوړولی.
منم دی اشوکه، ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ اے سل خبره دې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم ان شاء الله.
خو یوه خبره مې بلا هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې.
ته ښه وایې، کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کنه، کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې حسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خو را روان دی، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته به څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې مل شه، په مخه دې وایم زیړی ګلونه. په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکې مې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه، بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه، ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی کنه، دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس تماغه برګ وزیر صادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې،
زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې، چې ته وایې کښې بنم.
پلاره، د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟ دارونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې، چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
هغه دې زموږ د کلي فلان کوچ هم راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده، کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا قوه. هغه په کوپړۍ کې د بوز دي کوم ازغه چې ښیښه پاکه نه وي، خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاغه ګله استاد، ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا، ته اوس بل موټر والا ته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس، مغزه مې مه خورې، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی، اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاذه، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه درنږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایا. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري.
و کاکا، کله څنګه غږ پې وکړم؟
داسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
سنن د ملالۍ دوی د نازک لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسې. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عیني وخت کې دوه پانځي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا، چې کائنات په عیني وخت کې ولې د دوه پانځیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم مکتب، بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې والله نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلود، او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داسې چې داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل، اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چې تلې، د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوای، ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه، په هفته کې به حتمن مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنې داسې وخت نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې پاغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللی کیسې او د خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حال و
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوشول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بقره یا چادرې په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کوي او دا غوي د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره نی پر سر کې که څه هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مراد په دې حجاب کې مراد خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه والی مې دي فقط دوی ستر کې معلومه ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي نه هم صرف څه خورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبورې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته خپل درس ته ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې یو ښه پوهنځی ده او یې سختم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ټپ پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري په څلورم صنف کې هم لوی اختر و پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ یعنې ځکه تر شپږم سن څخه لوړې زده کړې نورم وکړم اووم اتم سنفونو کې زه همدغه مضمون وایم ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم سن څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې په همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د ټپ پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا باندې مې ورځ یو پانتون تات منور کوله او نیمه ورځ به دی بل تور کوله دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تی پانسې تلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو خورسته تر ټول سبجو ز بیکارم د تی پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پانسې تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسې درسونه وایل را سره دا چې د تی پانسې کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د تی پانسې درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کول او د کوم چې ساينس پانسې مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دوړ پانسيانو کې ما ډیر محصولونه د ډیر لوکانو د ډیر انجن تر مې په دوړ پانسي کې هم زمانه لومې مقام تر لاسه
کړ ډیر لې خوشاله شوم چې د تاسو باندې ستداد انجنیز مخ په لور پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي رب شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای
اشپزي بلو
څخه په خواله شي
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده کې او ډیر شی په خو
بانجان او کوفته هدف مو د تور بانجان ده
بلی وو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته واریده
بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي هغه څه نه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سو
ستاسو په سیمه کې عموماً په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زیاتره په قندهار کې چې ډیر رواج دي همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجی او غوښه بانجان سبزي دا شان عموما په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر پخیږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې ال د چورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وای هغه زیات خلکو ته پخې وای شو د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری استمونه ورزي کایناجانې کدارت وای اشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده د چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې د انجنیر قالین بافی کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوي چې زده کوم کوم صرفیتونه ډیر و خو خیاطی مې زده ده کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړې
کاینا جانې پاینی وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و په تاسو باندې ډیر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خويند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله
خونتو کې یو خوږ مې چې استاد و د فزیک استاد و زه تر د فزیک مسایل په هغه سره لول کپ مکتب کې او کپ په هټن کې نو هغه خوږ مې هم ډیر حمایه کولم ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلو مشه خو په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره چې نست تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاقی ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولې سي درس وې دا یو ډول حمایه و چې مخبل ځان ډیر مهم احساس و نور مهم شوق دې دې چې زده کړو کوم نور مهم شوق دې دې چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت سي چې کله چې ما په هټونو مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی اوسه کولای شم چې لاس ترونم د تر څنګه پلان مور حمایت خو په لومړی سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما سره حمایت کوم
د کور د کار یادونه وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل ک درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کړه کړه ورته د یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه او خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما پخپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو کې.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په ښوونځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم
کاینا جانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجونې نه خونځي او تتلې شي نه پانتونونه تتلې شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسه، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځی دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایې او یعنی لیسانس واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلې په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساینس پوهنځی بیا داسې پوهنځی دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلی نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنی پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځی مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلی او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې، اوس چې پر کور یم همهغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیانو زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي وسره نانوړم، چې نو اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ، د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه، یعنې د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد درته راوړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان، یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وي، وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې و چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولې سم یو ځای ته ورسې، ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص، او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا د څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس پوهنځي خلاص کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړه، هم ستا لپاره شاده، هم ستا د فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دی چې ښځې ټول کور ورسې، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا سو، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پانتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموي. ځینې نجونې کېدای شي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا برته هم هغه نجلۍ نسی کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ول د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا یو ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپل لور سره درس ویلی شي، هغوی دې ته تشویقولی شي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغې د کې یو نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځي وکړي دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي، ژوند ډېر نه تجربه کړي، دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده، یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، یا زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم ژر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې آیا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده، یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې. هیله مند يم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د خونځي ستاسې خبرې واوري او مثبت ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې دی وکړې.
د انجنیر په شونځي کې داول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راځي.